ام سفری ولا استانک زایی باشید. آقای استانک زایی خوش آمدید.
من نکم فروخت ابستریم شد تاسو هم اوریدون کو وقت پا ورسن که اتا بجه شوی. پا دغه پروگرام کې قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوری ز صفی الله ستان اگزام یو ځل بیا خراغلاست کوم نن دوشنبه د دلوی سلواغش 14 د فبروري 15 ده او ری چې د کابل د نوی امنیتی پلان په اړه باندې ولسمشر زینی سپارښتنی هم کړی دي او ترتیبات ورته نیول شوی دي. روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا په نوی پلان انتقاد کړی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته ولاړ او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي په تخار کې د یوې ښځې د سهارایي محکمې او د هغې د وهل ټکولو په تور اووه تنه نیول شوي او هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې په سرحد کې په یو بل ډزې کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د کابل د لسمی امنیتی حوزې ته ولاړ او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارک په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر د تروریستي ډلو، جنایتکارو، بانډو، زورواکو، سړي تښتونکو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو د لسمی حوزې چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د امنیت پر نوي پلان طرحه د وسلوال پوځ د اعلی قمندانۍ په غونډه کې هم بحث شوی. د تر هکې د امنیتي ارګانو ترمنځ د همغږۍ، کشفي، استخباراتي فعالیتونو د پیاوړتیا، په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزې اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار شوی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي په تخار کې د یوې ښځې د سهارایي محکمې او د هغې د وهل ټکولو په تور اووه تنه نیول شوي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نیول شوي ټول د دې ښځې د کورنۍ غړي دي او اوس د تخار مرکز طالقان ښار ته انتقال شوي دي. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو یوه ویډیو ښکاره کېدله چې پکې خلک یوه ښځه ښکنځي او بیا یې په لرګۍ وهي. افغان چارواکي وایي دا ښځه اوس په امن کې ده او ژر به د تخار مرکز ته انتقال شي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه د چاهاب ولسوالۍ پر رباط کلي کې د خوص په میاشت کې شوې وه. ورزو د کرکټ په اړه باندې خبر ته، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن په شارجه کې پیلېږي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په اوه نیمه بجو په دوو شل اوریزو لوبو پیلېږي او د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ سلاهکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو لوبو تجربې ته په کتو افغانستان د زیمبابوې د ماتولو چانس لري.
د دې نه مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوبو کې خصوصا په شل اوریزو لوبو کې موږ به دوی ته ماتې ورکړې ده او زه امیدوار یم چې دغه سیالي به یو ځل بیا هم د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر اصغر ستانکزي پرون په شارجه کې د سیال ټیم له کپتان سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي د افغان لوبغاړي د دې لوبې لپاره ښه تیاری لري. ښاغلي ستانکزي هم درا سعید کړ چې د لوبو په دې لړۍ کې به شهزاد محمدي هم د افغانستان لپاره توپ وهنه وکړي. د ریپورټونو لمخې په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو د ډزو په تبادله کې څلور هندي پوځیان او یو عام پاکستانی وګړی وژل شوی دی. هند تور پورې کړی دی چې پاکستاني ځواکونو په هندي پوستو باندې د توغندیو بریدونه وکړل، په داسې حال کې چې پاکستاني پوځیانو هم هندي پوځیان تورن کړي دي چې تاوتریخوالی کړی دی او د پاکستان په خاوره باندې توغندي ویشتي دي. دواړو خواوو د یو بل تورونه په داسې حال دواړو خواوو یو بل په داسې حال کې تورن کړي دي چې ویل کیږي دوه پاکستانی ماشومان او دوه هندی پوځیان همدارس په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. د رپورټونو په اساس څلور هندی پوځیان وژل شوي او یو بل پاکستانی عام وګړی ټپیان دي. د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د لانجو په خاطر په سرحدي سیمو کې تل نښتې کیږي. دغه نښتې د کشمیر د لانجې د هوا د ناحل پاتې کېدو په خاطر روانې دي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. عباس جعفری دولت آبادی پرون د قضا له خبري ویبپاڼې میزان سره په خبرو کې همداراز وویل محکمې د هغو پیسو د ضبط حکم ورکړی چې تورن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړي وي. دولت آبادی زیاته کړه محکوم اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکول. ایران ټینګار لري اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري، خو متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه برعکس نظر ورکوي. د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت وی ټاکل شوې شمالي کوریا پر روانه اونۍ کې د هیواد ته یو جګپړې پلاوی واسطه وی. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وی د شمالي کوریا د خلکو د عالی شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ پلاوی به د جمعې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مقصد سیول ته ورسیږي. شمالي کوریا چې کیم جونګ اون مشر کوي په پام کې لري چې په پیونګ چان کې د سګنی ژمنی اولمپیک لوبه تخپل دوهشت لوبغاړي واسطه وی. دا لوبې د فبروري په نهمه نیټه پیلېږي. د ازادي رادیو خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا لوستلو لپاره ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼې ته ورشه. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري افغان چارواکي وایي د کابل پر نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندو او استخباراتي معلوماتو پر پیاوړتیا ټینګار شوی.
تاکید په دې کمربندو باندې په کابل او نور د امنیتي چارو هغه مسؤلین وظیفه ورته ورکول شوي چې پس له دې نه وظایف کې جدیتر اوسیږي او د دې پاک له خپل پلانونه را تجدید.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي.
کمپانی چطور قرارداد تا به دیست آوردن و از کدام مرزی آمدن تر از اینا کار جریان دارد. احتمال بسته شدنش، احتمال مجازاتشان وجود دارد.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا په نوي پلان انتقاد کړی دی او د پروګرام په دوی منیمایي کې هم د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام او د ورکه شوې ځانو خبرونه مهیروي. وخته ته بجې وته د خې کې دونکو دی راز لومړی مطلب ته. افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د کابل پر امنیتي پلان پروند د وسلوال پوز د علاقه مندانې په غونډه کې بحث شو او چارواکو ته یو لړ سپارښتنې وشوې چې په عملي کې دو سره به د چارواکو په وینا د ورستیو دوه اونیو د خونړیو حملو په څیر د نورو پیښو مخه ونیول شي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د وسلوالو ځواکونو د علاقه کمانډانې په غونډه کې هغه امنیتی پلان تایید شو چې پرون د کورنیو چارو وزارت جمهوری ریاست ته وسپار. په کابل کې له خونړیو حمله وروسته چې چارواکي په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شول، د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د پلازمینې د نوي امنیتی پلان طرحې جمهوری ریاست ته سپارلې ده. د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندان ډګر جنرال افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل چې په غونډه کې د دې طرحې په اړه له بحث وروسته د کشفي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او د کابل د امنیتي کمربند د غښتلي کولو پر اړتیا ټینګار وشو.
د محترم رئیس جمهور ټول د اتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نادونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کی او دا تجدید د پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل او نور د امنیتي چارو هغه مسؤلین خاصتا د کشف او استخبارات چارو وظیفه ورته ورکول شوې چې پس له دې نه جدیتر یعنی په خوانۍ وظایف کې جدیتر اوسیږي او د دې پاک له خپل پلانونه را تجدید کړي.
ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې د کابل د امنیت نوې طرحه چې پروند وسلوالو ځواکونو د علاقه کمانډانۍ په غونډه کې له بحثونو وروسته په اصولو کې تایید شو. د کابل د مسؤولو امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د کشف او استخباراتو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو میاشتو کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی، خو د روانې سلواغې میاشتې له پایله په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې له یو نیم سل د زیاتو ملکي وګړو مړینې او د ګڼ شمیر نورو ټپي کېدو پر افغانستان د ویرې او وحشت فضا خوره کړه. خلک د دې حملو ژر تر ژره مخنیوی غواړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر په پرونی غونډه کې مسؤولو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پلازمینې کابل د امنیتي پلان د عملي کولو پر جزئیاتو کار په لسو ورځو کې بشپړ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمیر مسؤولین او کارکوونکي مجازات شي. دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپنۍ د انټر کانټینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود. د نوموړي هوټل د امنیت د خوندیتوب په ژمنه کې پات راغلی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټینټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډلیز برید د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسؤلیت یې درلود وتړل شي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمیر مسؤلینو او کارکوونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کیږي. کمپنۍ هلته یعنی کانټینټل د امنیت مسؤلیت درلود، خو خپلې ژمنې پوره نه شوې کړای. چې دا پیښه رامنځته شوه دا چې دغه کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه اوسئ، د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکوونکو د مجازات کېدو په اړه جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمیر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټینټل هوټل ډلیزه حمله وکړه. چې په دغه حمله کې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. له دغه پیښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له پیښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه و شریک شوي. د کابل په انټر کانټینټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حمله د څرنګوالي په اړه جدي پلټنې روان دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یک شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ارشد امنیتي مرستیال د سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټینټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و ترسره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټینټل هوټل مسؤولینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوی یا د امنیتي کمپنۍ ته سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 119 جدي قضیې ثبت شوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو وغوښتل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تبلیغات ډیر کړي. بلخوا د حج او اوقافو وزارت مسؤولینو په دې خبري غونډه کې ګډون وکړ او ژمنه وکړه د جمعاتو له لارې به د رسمي او غیر رسمي خطبو په واسطه خلکو ته معلومات ورکړي. یوسف زادران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 119 قضیو نه یو نوي د وژنې او 12 د ځان وژنې پیښې دي چې ډېرې د هیواد په شمال کې پیښې شوې دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی له اړونده ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د داسې پیښو د دوام مخنیوی وشي. میرمن وردک د ښځو د عامه وژنو شمیرې ټکان ورکوونکي بولي.
موږ یو نوي د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال پزون کې په اتفاق سیدلی او دولس د خودکشي قضیه لرو. په د جنسي تجاوز قضیه لیرو او چې د دو جمله نه د ټولو د جمله نه د غاوته قضیه د قتل ناموسی ته ونلاندې
ناموسی و جن جنسی تیری له وخت مخکې ودونه وهل دبول بیوزلی داواوی او بد رد ویل د تاریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د خزو چار وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د خزو چار وزارت دغه شان لدینی عالمانو او د جماعتونو لملا امامان غوړي چې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د کمول لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې یو 22 کلن خزه د ناروا جنسی اړیکو په جرم دی مرکزانو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وهل شو. دوه کال وړاندې په غور ولایت کې د رخصانې په نامه یو جلې لکور د تخت په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وژل شو. لا غې وړاندې بیا په کابل کې د فرخوندې په نامه یو جلې د قران پاک د سوزولو په تور د یو شمیر کسان لوخه په وهلو ډبولو وژل شو. په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مبارزې څارنوالۍ وایي د روان کال له پیل راهیسې بیا تر اوسه دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15 و قضیو ته رسیدلې دي. د دغه څارنوالۍ رئیس شازیه یوسفی وایي دا وایي د تیرې یوې میاشتې په موده کې مو له سلو نه زیاتې قضیې ثبت کړې دي او له 1309 کال له پیله د اتمې میاشتې تر وروستیو پورې د هیواد له بېلابېلو سیمو نه زموږ له څارنوالۍ سره 1246 قضیې ثبت شوې دي. له بل خوا د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس مولوي فضل کریم سره ججمنه وکړه چې دیني عالمان به د جمعې د ورځې په خطبو کې خلکو ته د خویندو میندو او میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شي.
دغه ارشادات علماو بیان کړل او موږ ژمنه کوو چې دا مسایل به د مرکز او ولایتونو په رسمي خطبو کې وکارول شي سو د خویندو میندو او میرمنو حقوق مراد کړي.
مولوی سراجی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید امنیتي بنسټونه د دغو پیښو د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دی وایي دا مسله باید د نورو لپاره عبرت شي چې بیا څوک د تاوتریخوالي ورته عمل ترسره نه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیست فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو ته غوښتل د زابل ولایت مرستيال رحمت الله یارمل وی دغه ولایت سرپرست خاروال انجینر محمد طيب ولسلکاو تلویخ زر افغانۍ لزان سره وړي او د خپل کورنۍ سره نامعلوم ځای ته تښتیدل. یارمل د خبرې پرون ازادي رادیو ته وکړي او وی ویل د محمد طيب د نیولو لپاره اړوند چارواکو ته امر کړی. صادق رشتینی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زابل مرستيال والی رحمت الله یارمل د اکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انجینر محمد طيب پنځه میاشتې مخکې سرپرست شاروال په توګه ټاکل شوی وو. د یارمل په خبره نوموړي تیر پنځشنبه په داسې حال کې خپل وظیفه په خپل سر پریشه او له خپل فامیل سره نامعلوم ځای ته تللی چې له یو خصوصي بانک څخه د شاروالي د یوې پروژې په نوم ولس لکاو څلوېښت زره افغانۍ ایستلي. یارمل وایي په دې اړه یو تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي چې شاروال څنګه او د چا په همکارۍ دغه پیسې ایستلي.
انجینر محمد طيب چې تقریبا څه کم پنځه میاشتې د جلس او شپږ نوي کال د شپږمې میاشتې په شپاړسم تاریخ باندې د مخکني والي ښاغلي افغانمل د لورې څخه دی سرپرست شاروال ټاکل شوی وو. دا د ځانه سره پرېکړه کړې ده خپله وظیفه یې په خپل په خود سره نه ډول سره پرېښې ده او یو څه مقدار پیسې د اوولس لک څلوېښت زره افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي او وظیفه یې په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشفي ارګانو ته خبرداری کړې دي. زه اطمینان کوم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه تذکره کېږي او د قانون منګول ته وسپارل.
مرستيال والی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د زابل سرپرست شاروالي پاکستان ته تللی وي. د نوموړي په وینا کشفي او امنیتي ارګانونو ته دا هغه د نیولو او پلټنې امر سوی.
ش شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیري فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ډیلی میل په یوه مقاله کې د سراج الدین په نوم د یوه ځوانه کې چې د پوستې بستې خلکو ته رسوي کیسه کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوې په کابل کې د هغو کسانو چې پر انټرنیټ خرید یا سودا کوي د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه کسان چې خلکو ته د اخیستلو شیانو بستې لیږدوي یا د آنلاین پوستې کار کوي د امنیتي پوستو او د تلاشۍ د ځایونو له زیاتېدو سر ټکوي. انتحاري حملې او بمی چاودنې د نورو خلکو په څیر هغوی ته هم یوه لویه ستونزه پیدا کړې ده. لدی عمله د ډیلی میل پوینا سراج الدین هر وخت د بستو پر سوالو کې نا وخت کیږي، کله کله څو ساعته وخت ور باندې تیریږي او په پایله کې مجبور دی چې د هغو کسانو پټکه او غوسه وزغمی چې د خپل اخیستلو شیانو بستې ته ساعتونه انتظار باسي. د څلروشت کلن ځوان ډیلی میل ته ویلي سړی نه پوهیږي چې په کابل کې لوي سیمه تر بلې در رسیدو لپاره څو ساعته پلار کې بند پاته کیږي، نو په ډیر وختونو کې زه خپل مواد په وخت نه سم رسولای. کارډین رسپانی د د بیګر پکچر یا لوی تصویر تر سرلیک لاندې په مقاله کې دا کاسې وی پروژې ته کتنه کړې چې هدف یې د افغانستان په بحران کې د خلکو د ورځني ژوند د سختو شیبو سبتول او د عکسونو اخیستل دي. مقاله د هرات دنجونو د یو شووندی تر عکس لاندې خبره شوی چې پیژندل شوی پولنډي اکاسی مونیکا بولاچ په 2009 میلادي کال کې اخیستی وو او د افغانستان پټ رڼا په نوم خبر شوی وو. دا عکس مونیکا بولاچ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د نجونو د تعلیم پر لار د پروتو ستونزو د بربندولو لپاره اخیستی وو. ګارډین لیکلی دا یو ډول برای دی چې ډیر نجونې په دولتي ښوونځیو کې زده کړه کوي، خو په ډیرو سیمو کې نجونې تهدیدیږي او حملې ورباندې کیږي، او حتی کله چې هغوی له ښوونځیو فارغ سي په داسې ټولنه کې به کار کولو ته مجبوره وي چې د نارینه و په واک چلیږي، او هغه جګړه چې د طالبانو د رژیم لړنګېدو سره باید ختم شوې وای د شدت پر لور روانه ده. مونیکا بولاچ د نړۍ په هغو 350 اکسانو کې د چیل افغانستان تر امریکا او سیرالیونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او ټولنو کې د ورځني ژوند د ستونزو په اړه عکسونه اخلي. دا کسان په هغو ټولنو کې عکسونه اخلي چې تشدد لا هم روان دی یا هلته چې جګړه پای ته رسیدلې خو د وګړو پر روح او ذهن یې زخمونه لا تازه پاتې دي.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوې پلان انتقاد کړي. د امریکا په نوې پالیسۍ کې چې تیرونې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخولو او په داسې نوې اټومي وسلو د هغو سمبالول شامل دي چې محدود اغیز لري. احمد تکلو نور جزئیات.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ پر پلان انتقاد کړي او د نورو هیوادونو د ویرولو یوه هڅه بللې ده. په دې نوي پلان کې چې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو وسلو د هغو سمبالول په پام کې نیول شوی دی چې محدود اغیز به ولري. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحد ایالات په بې شرمۍ سره د خپلو نویو اټومي وسلو په وسیله روسیې ته ګواښونه کوي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هغه کسان چې د ډله ییزې وژنې د وسلو کارول د بشریت پر ضد جنایت بولي په خپله د رقیبانو د ویرولو لپاره له نویو اټومي وسلو د کار اخیستو ګواښونه کوي. چین هم له دې کبله پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې د یو بالقوه اټومي حریف په سترګې ورته کتلی. د امریکا د نوې اټومي پالیسۍ په پلان کې ویل شوی دی چې واشنگټن غواړي د پیکینګ لخوا په صحوي ډول د اټومي وسلو د کارولو مخه ونیسي. د چین دفاع وزارت په دفاعي برخه کې د دې هیواد وروستي تحرکات د ځان د دفاع لپاره هڅه بللې او ویلي دي چې چین د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره تر ټولو لږې اټومي وسلې لري. پیکینګ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ د ولسمشر ټرمپ د اټومي پالیسۍ نوی پلان د روسیې په وړاندې یو تقابل وباله او په ځنګړي ډول د محدود اغیز لرونکو اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر پلان انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اټومي پالیسۍ په لنډیز کې دا پلان د روسیې د اټومي ځواک محتوا او ستراتیژي په وړاندې د امریکا خبرګون بللای. په دې پلان کې د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه د امریکا پر اندېښنو هم ټینګار شوی دی.
تلشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بټول په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږیستوس هم مسمت ساروان یو جالب مطلب دراوروي.
ګوګل مصنوعي ذکاوت څخه په استفادې د الوتکو په الوتنو کې ځانډ اټکلوي. تر اوسه پورې لږې لارې اټکل په سلو کې اتیا دقیقو. ګوګل د الوتکو په الوتنو کې د ځان معلومات مخکې تر دې سپرلوې ته ورکوي چې هوایی شرکتونه اعلان کړي. ګوګل وایي چې له مصنوعي ذکاوت څخه په استفادې د الوتکو د الوت دقیق وخت اټکل کولی شي. دا شرکت همداراز ادعا کوي چې په دې طریقې اټکل په سلو کې اتیا سم ثابتېږي. ګوګل وایي چې د الوتکو سوابق ته پکتو د اټکل کوي، خو دا یې تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د الوتکو د څه ډول سوابق یا معلوماتو پر اساس د هغو د الوتنو د ځنډ اټکل کوي. ګوګل فلایټس یوازې د الوتکو هغه ځنډیدا شي چې احتمال یې په سلو کې اتیا وي. ګوګل د ټولو هوایي شرکتونو د هغو الوتکو نمونه او ماډلونه شي چې الوتنې ځنډی شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام سلا شر پنځه زموږ د اورېدو ادرس ته. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه
ستاسو پیغام ستاسو غږ
دا اوس وسنۍ وزارت دی د ملي وحدت او حکومت په جریان کې یا دوره کې یوازې یوازې عامل اساسی د بدبختی او د جنگ د ادامې د داخلي بې اتفاقي ده. د دوه ټیمونو نه جوړیږي 50-50 فیصد باندې. نو کله چې سړی خپل متحد نه وي دښمن به تبن پر زور وي.
په لوړ سطح ترڅو د افغانستان حکومت دغه د قدرت د شمارانو څخه خلاص نسی، دغه د قبیلوي توایفو حکومت داس خلاص نسی، د تر هغه به دا حکومت ځکه تر اوسه پورې حکومت په دې نه توانېږي چې والي له خپل چوکۍ څخه لري کې. نو دغه خپل د دې باعث ګرځي چې په حکومت کې دوه زره درې ارڅوک د خپل سر سړی ده. په دې حکومت کې ارڅوک چې لږ زور درلو د نفوس درلو د خپل سر سړی ده.
دولت سره باید چې ولس همکار شي. ولس یو کار نشي هیڅ وخت افغانستان کې امنیت راتلی نشي، ځکه چې تنه دولت بچی او کې بیچاره کومې کوڅې ته بچي. کوڅه موږ ته معلومه ده، کور موږ ته معلومه، کلي موږ ته قریب ولایتونه ټول موږ ته معلوم دي. نو چې ولس همکار هیڅ وخت نه انتظار کېدی شي، نو باید چې دولت ملامته نه کړو.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلا شر پنځه زموږ د اوریدو ادرسونه دي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلای شئ. قدر منو اوریدونکو لکه څنګه مو چې پرون په خبرونو کې واوریدل په کونړ باندې په ځینو سره د سیمو کې د پاکستان د خاورې له پاکستان د پاکستان لخوا توغندیز بریدونه شوې دي. څلور کسان پرون ټپیان شوي. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ آیا اوس هم راکټې راغلي دي نن شپه او پرون که څنګه؟ همداسې بل کونړ زموږ خبریال روح الله انوري د ټلیفون په کرخه را سره دی. انوري صاحب ستړي مشه سهار مو په خیر. وضعیت فعلا څنګه دی په سره د سیمو کې؟ آیا اوس هم داسې رپورټونه شته دی ډزو که څنګه؟
مننه څنګه چې زه هم په خپل وار تاسو درنو ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
خیر درته وایم. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویلې، تیر ورځ یعنی شپه یو سل پنځه د توپونو ګولۍ د پاکستان لوري د دانګام په ولسوالۍ لګېدلې وې چې هلته زوړ برول کچلې او سور کې لګېدل. په کچلې کې په یو کور یو ګولۍ لګېدلې وه چې هغې کې څلور کسان زخمیان وو. یوه ښځه وه، یوې خاوند وو او دوی بچي وې، وجنۍ او هلک وو. دغه زخمیان وو نو په سرکارو باندې هم پنځه ګولې راغلي وې چې هلته چاته زیان نه رسولې. تېره شپه هم چې اوس ما پوښتنه وکړله واقعیا ګولۍ په دانګام راغلي دي چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه کوم معلومات نشته دی، او په مروره هم ګولۍ بېګا راغلي وې سره نږدې ده، خلکو یې اوازونه اورېدل خو هلته هم اوسه پورې د تلفاتو معلومات نه دي راغلي. دا هغې ځای نه ځکه اکثره ځایونو کې ټلیفون کار نه کوي، او بلته چې ساحي دي چې هلته تګ راتګ هم زیات خلک نه شي کولی، نو په همدې اساس باندې تر اوسه معلومات نه دي راغلي او کوشش به کوو چې د دغه نویو بریدونو په اړه نوي معلومات ترلاسه
کړو. زیاته مننه کوم روح الانوري. په کونړ کې زموږ خبریال په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستان د خاورې لخوا د پوځیانو د توغندیزو بریدونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. ویل چې تیره شپه د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې واتیا راکټې لګېدلې دي، همداراس په مرورې باندې هم راکټې لګېدلې، البته تازه راکټونه په دانګام باندې لګېدلي. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته ولاړو، د پولیسو د ستونزو او کورونی وضعیت پوښتنه وکړه. هغه له جنایتکارو بانډونو سره د مبارزې په اړه چارواکو ته سپارښتنه وکړه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداروي په تخار کې د یوې ښځې د سهارایي محکمې او د هغې د وهل ټکولو په تور اوتنه نیول شوې. په ننګرهار کې پر یو نیم زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور ازموینه اخیستل شوې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ماښام په نیمو بجو پیلېږي. پاکستان او هند یو بل تورنوي چې په سرحدي سیمو کې پوځیانو په یو بل ډزې کړې دي. څلور هندي عسکر وژل شوي او یو پاکستانی وګړی ټپي دی. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلومات ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. ازادي راډیو ته غواګیست. اوس د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونو تاسو ته خبرو. لومړی انصاف فلټه کې، او بیا ورک شویو عزیزانو اونیز خبرونه.
د انصاف فلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورستې دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د حسن په نامه یو خون کې د غور له ولایت تلیفون کړی چې اته میاشتې تدریس کړی خو تنخواه نه ده اخیستې. د دې ستونزه مو د غور ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د حسن خون کې، او ورپسې به د غور ولایت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تلیفون کړي؟
دیمونو ماسان د نعمت الله دوی د خور ولایت د دولتي او ولسوالي اوسیدونکي.
په څه خاطر دې تلیفون کړي ازادي راډیو ته؟
دې خاطر تلیفون نکلی دی چې اته میاشت می تاسو خپل ځان ته ایز معلمي مکتب متوسطې غلای جکې دولت ولسوالي دولتي او وظیفه میکلی دی.
ته ولې رسمي مقرر نه شوې چې ناقوزامۍ درس ورکې؟
رسمي کې دلته بس نه و.
ستا تحصیل څومره دی؟
زما تحصیل شپاړسم ده، د جورنالیز د خوست پوهنتون، د شیخ زاید پوهنتون د جورنالیزم پوهنځی فارغ یم.
په کومه میاشت کې تا تدریس پیل کړو؟
په څلور میاشت.
نو اوس خو څو میاشتې ووتې؟ اته میاشتې کېږي که نه؟
اته میاشتې کېږي. و
په دې اته میاشتو کې تا هیڅ معاش نه دی اخیستې؟
په اته میاشت یو روپیه هم نه دی اخیستې.
نو دغه مشکل دی رئیس د معارف سره شریک کړی؟
رئیس معارف سره شریک کړی مې ده، والی صاحب شریک کړی مې ده، سرنوالی صاحب شریک کړی مې ده، د ولسوالۍ دولتي اور سره شریک کړی مې ده، په ټولو ارګانونو شریک کړی مې ده. هغوی ما ته د رئیس معارف اکاونټ ورکړی و. رئیس معارف ما ته وویل چې تاسو خپل حق نه پورته کوي چې تاسو ټول مشکل حل کیږي. تقریبا یو میاشت دوه میاشت کیږي مونږ په منتظر پاتې یو. آخر زمو صبر لا بریز شو چې مونږ په رادیو زړه کې تماس نیسو.
تاسو څو ښوونکي هستئ؟
تقریبا اته نفر ښوونکي او اته نفر یو لس نفر ښوونکي وو.
د دغه ټولو قزامه بنده ده؟
لس نفر یا اته نفر هم دومره کېدی چې پاتې وي.
تاسو چې تقریبا واته میاشت مخکې دا تدریس پیل کړو، کومه میاشت معاش درکړی که نه؟ بیخي نه دی درکړی.
یو روپیا ماته نه دی درکړی. تر
دا معاش چې تاسو وانخیستو څومره مشکلات سره مخامخ کړي استئ؟
والا ډېرو مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا 30,000 افغانۍ زما سره مصرف شوي دی. دومره قرضدار شوي یو چې بیخي زیاته قرضدار شوي یو چې دلته زما مشکل حل نشي. مجبور در لوی سره مالی معرفي کوو او یا ډېرې محکمه سره معرفي کوو. د هغوی سره ماته ډېر ظلم کړی دی.
دا اوس چې تا د اته میاشتې معاش نه دی اخیستی، آینده کې څه وایي درته چې آینده راشئ تدریس وکړئ که نه؟
داسې چې وي آینده یو ورځ هم تدریس نه کوم. والا ډېر مشکل دی. داسې کسان شته چې یو ورځ هم په مکتب نه حاضرېږي، هغوی معاش اخیستی دی. ځکه یو ورځ هم خیرحاضري مې نه دی کړی، ما ته معاش نه دی راکړی.
دا خو ته وایې چې زه نه حاضرېږم چې نور تدریس وکړم، د هغو ضرورت څه دی؟ تاسې ته یې ضرورت شته؟
ضرورت چې معاش نه ورکوي څنګه تدریس ورکوو؟
بے تنخواہ خو نه کوي کار وکړي نو مجبوریتونه نه دی.
د تنخواہ کوم مشکل دی. دلته د کور ضرورت دی، د نورو ضرورتونو دی، ډېر مشکل دی.
خو اوس تاسې څه غواړئ؟
زه غواړم چې په رئیس معارف فشار راځي چې زما معاش ورکړي.
خو دا کار به وکړو، دا ستاسې ستونزه به شریکه کړو، د غور ولایت له مقاماتو سره به شریکه کړو.
مننه مننه.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د غور د والی لویان خاغلی عبدالحی خطیبی سره شریک کړه. جناب خطیبی صاحب، د غور په ولایت کې د حق و زمایي استادانو پروسه څنګه ده؟
د غور ولایت د تشکیلاتو په اساس یو تعداد بستون راغلی دی. د معارف لخوا دا تقسیم شوی دی. د ولسوالیا ټولو ولسوالیانو کې اوس مکاتب تعطیل دی. هغه کسان چې مقرر شوي دي یا استخلال شوي دي، امیدوارم چې دده حقوق او امتیازات اجرا شوي وي.
خدیبی صاحب محترم، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د غور ولایت نه یو استاد د حسن په نامه ټلیفون کړی او ویلی دی چې دوی تقریبا 40 کسان دي او دا اووه میاشتې کېږي چې په منظمه توګه تدریس کړی، تفاهم نامه ورسره امضا شوې او هیڅ غیر حاضري نه ده کړې، لیکن په دې اووه میاشتو کې هیڅ معاش نه دی اخیستی.
دا مثلا تر اوسه پورې به د ولایت په دفتر کې نه دی رسېدلی. کله چې دی راځي انشاءالله د دا مشکل بررسي شي. کله چې تخصیص وي انشاءالله په تخصیص په موجودیت کې اجرا شي، چون نوی کال د مالي نوی کال پیل شوی دی. انشاءالله زه تر زره د دا اطمینان ورکړم چې اجرا کېږي، کوم قانوني ممانعت که نه وي.
یعنی که دا تخصیص راشي، هم به د نوو معلمینو او هم به د پخوانیو معلمینو دغه مشکل حل شي.
قانون د ده حق ورکړی دی چې د حق څوک چې کار کړی دی په حاضري کې امضا کړی دی، د نظارت لخوا دا تایید شوی دی، دا مستحق دی چې یو کال تیر شي یا دوه کال تیر شي یا د کال په جریان کې وي.
که دا معلمین ستاسې دفتر ته راشي، څه مشوره ورکوئ، څه مرسته به ورسره وکړئ؟
دغه معلمین چې راشي، مونږ هر نو مرسته دغه سره کوم. وزارت معارف کې ورسره ځو، د کتبي عریضه لخوا هم مشکلات بررسي کوم. انشاءالله د ولایت مقام 4 ساعته دغه دروازه خلاص ده. هر وخت چې راځئ انشاءالله دغه مشوره نیک ورکړو.
ډیر زیات تشکر. کور ودان.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د حسن په نامه یو ښوونکی وایي چې اته میاشتې د یو رسمي قرارداد په اساس په منظمه توګه د غور ولایت په یوه ښوونځي کې تدریس کړی، خو تنخواه یې نه ده ورکړل شوې. او د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبی وویل چې دغه ښاغلی ښوونکی دی، دوی ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یې لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په ترتیب به یې درته خبره کړو. لمړی به د ننګرهار ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ورچې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي.
سلامونه احترامات صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خایسته کرینه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزی پښتونخوا د 400 اوسیدونکو مې خپل نوم موسی خی او څوک ورته زړګی وایي بعضی خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره د په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093 9 9 3 9. مننه.
الو السلام علیکم. زما یو ورور دی هغه د الستار په نامه چې د الجدار زی په نامه چې چا زنګ والی هغه ته د ازما شمېره پرېږدم چې تماس را سره ونیسي. زه به معلومات وکړم 0 9 9 3 4 5. نمبر دی 0 9 9 3 4 5.
محترم اورا لکه چې تاسو یادونه وکړه بلې سمش په تیر خبرونه کې یو کس په امده نامه چې تاسو وایت زنګ وهلو نو قلم او کاغذ را واخلی. زه به دا غوور پیغام بیا درته خبر کوم کله چې همدا تاسو ورکوي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبرې کوم. نوم شرافت ده. دلته یو سینګری بابا دا سره یو 500 کالو بوي او چې څنګه یو شکل یو سیات تقریبا 1.5 کاله میتي چې کور راوتلم او په کراچۍ کې ډېر وخت تیر او سره غلا په کندهار کې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنتایز د لوسالي اوسېدون کېږي. دا هر څه خپلوان معلومات غواړي. نو ماته په دې شمېر زموږ هیڅ پر وسه وا وویشت اته شپې ته 15 لس. و سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه اسلام خبرې کوم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د 80 کال کېږي چې ورکتي. کله وایي زه د کلا سپلا یم. کله وایي زه د هغه یم د کندهار یم. کله وایي د هلمند یم. او د مخ دوه غاښونه یې فټ فټ کړي. په کراچي کې په دغه په جاوید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دی د کلا سپلا یم کوبه په کوم کاکر یم. هر ځای وایي چې زه کاکر یم. نو زه دا څوک تر چا کې کړي ورکی تقریبا دی وای چې دا خلک شمه پښتې کړی دي. دا شل 25 کال کې د 400 سره دی. هغه اوس حاضر کوي دا اوس جلا سوې دي. نو تی کولای شي چې ما سره په دا نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دا غز ما سره په دا باندې اړیکه ونیسي. اسمت اسیم باندې ما په تکه مده تصویر بیا زو شیر کوم. هر څوک چې غواړي دا تصویر زو شیر کوم. دې ما سره د تاویسي اوانې نمبر 0 9 9 0 0 3 4 5. کولای زه که دا نمبر نه ملای دل په پد دغه ایدی به ما سره الونسي دا تصویر دې به شیر کوم. دا چاچ کوي دې کوم خو دا فایری دې خلک شاید وکی. نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 9 0 0 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم 0 9 0 0 دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زیم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبد په نامه دی، د درې میاشت کې چې ورک شوی دی، نو کار ورته معلومات یا دی زما ژغ اوري، نو په دا لمبه دې زنګ ووهي.
بلی السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی ام د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکی ام. په الحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د فساد سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یم ورور دی او یو میاخشه دی، اخشه می سردار محمد نومیږي، د پلار نومی سروار دی او د ورور می ګل احمد نومیږي، د پلار نومی محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دي ار یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او چشید سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا سوي یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې خپل شاه خبرې او بل شلدلی، دا دوه کال درې میاشت کېږي د کور نه درک سوي، د ټلیفون په همدې شمېره دي ژنګوي 0202 1 0 9 8 5. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202 1 0 9 8 5. او ازادي راډیو ته دا غوښتنه لرم چې همدا نوی پیغام دې نشر کړي، ځکه چې په دې کې د وړونو نومان او د وطن د پاته ده. نور وخت نه ځای کوم، خدای په امان.
او السلام علیکم، ازادي راډیو ته دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارشاته معلومات وي په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووي. 0 1 2 1 1 9 5 8 0 2 5. دا شمېره بیا یو وار ورته کاروم، 0 1 2 1 1 9 5 8 0 2 5. د کار چاته په معلومات کې په دغه شمېرو د موږ ته زنګ وویل. ازادي راډیو هم دې رنګاري د دای لاندې خپور کړي.
ازادي راډیو ته مې دا پیغام د ما یو را رکیږي د اته کال کېږي چې ورک د باران په نامه د سید حسن مسای د محمد یعقوب زوی په قوم سیمان خیل. دغه ازادي راډیو ته ما دغه پیغام د ډېر کور ودانی بیا وایم، چې دا د ما پیغام خپور کې، دا مې لمبر د 0 1 2 1 2 2 8 0 2. یو تیارې بیا کاروم، 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1. دا مې بل شمېره اوس درته کاروم، 0 1 2 1 3 1 8.
السلام علیکم، زه عبدالنعتی د زابل د ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره ده د عبدالرازق په نامه، چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نه درکه ده، کې چاته په هکله معلومات دي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وکړي.
سپر او بس او یش پیتا پینزوش پر پینزوش سپر اویا تا تدویر تدور اویا تدوس او پینزه نیوی سپر او بس او یش پیتا پینزوش پر پینزوش سپر اویا تا تدویر تدور اویا تدوس او پینزه نیوی
د هلمند ولایت څخه رنگ درته هم د غریشتو ولسوالۍ د نهر سراج تعلقو اسو د شخص مانو بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل د اسام احمد دی موږ یو ورور ورکتی په دې ښکاله یا تنځو ښکاله کیږي چې ورځ دی کچيري یا د اسمو ما ځ خپل اوري او یا بل چا څه معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د رنگ راتو وي سفر و سفر سلور سلور و دوا او اته او درې بیا څلور دا زما شماره ده.
السلام علیکم، زه سید ولید هلمند ولایت څخه خبر درکوم. ولډر قریب کې چې دا درې نیم کال کې چې ورک دی د سننا په نامه دی د سنم کنا دی سنګین ولسوالۍ د سنم کنا دی او که د هر چا سره وي یا په اړه معلومات لري یا دی یا نظر پلاوري نو په دغه شمېره کې مشوره کوي.
زما یو زوی دی دا عجیب په نامه دی دا شپږ کاله کېږي ورک دی دا په شپږ کاله کښې همدا ګرد دنیا پسې غوښتې ده نه پیدا کېږي سړی د بادران دی له سوی ول ما په بادران کښې یو کال در مخ ول ما ولیدي اوس چې هر څه پسې وګرځي ژوند یو څه پیدا کولی ده دغه عجیب حق لکه که عسکر دي که رعیت دي که بندیان دي که هر څه کار لري د دغه عجیب حق د موږ ته معلومات را کوي زی مور یم بېخي پسې ستړي شوي یو د ملالمه خو د کلي سورک دی وده زه د پلار نومان درته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مترګاټانو په شرم کښې کار کوي د یوه نوم محمدي صاحب دی د ورور نوم یم د یوله لالۍ دی د یوله محمد ویس دی د ټلیفون شماره به درته وایم په دغه شماره که د دا ګور د بندیان یې که د رعیت یې که عسکر یې چې هل چې پیدا کړي د الله په برکت سره یې دغه ال را کړي چې وده زه شماره درته وایم صفر و صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یو ځل بیا درته وایم صفر و صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې که د مور یم که بېخي دا شپږ کاله دغه زما د غن پشکنه تاسو د ازادۍ راډیو په لمبر پسې ویلي دي چې څو جمعې دغه کښې اعلان کړي ګوندې خدای خدای را پیدا کړي وسلام.
السلام علیکم، دا زه شهزاده د کندهار څخه ټلیفون کوم. زما جبا ګلالۍ زوی د اولس کاله دی را څخه ورک دی دا یو کال کېږي په جلال آباد کښې د هجرت په نامه چې دا جګل زوی دی د دې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې را څخه ورک دی. هر مسلمان ورور که نږدې څوک هېواد لري په دغه ټلیفون کښې زما سره تماس ونیسي صفر و صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر و صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه په دغه لمبر کښې ما سره ټلیفون ووی چې خدای دې خیر ورکړي.
السلام علیکم وروره، د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی، نوم یې رحمت الله دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نو په اړه یې معلومات نه سره راته چې چېرې دي. بس وروره مننه، خیر دی.
السلام علیکم، محمد اشرف دی، ما یوه وخی چې محمد حسین نومېږي، د دولس دیارلس کال خپل موټر نادرکه شوی، اصلي ځای لغمان ده او فلي ځای چاړی مرستون ده. که هر چا ته په دې پته معلومات دي ما شمېره څه در ووایو اته اتیا اوولس پنځه سوه درې هر چا لکه معلومات دي مونږ ته خبره کړي الله پاک به ډېر اجر ورکړي او تاسو ډېر لویه مننه. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، السلام علیکم، خبره کوم. زما یو زوی دی کونه درکه شوی دی اوه کاله کېږي چې نادرکه دی. ورور یې سدن کښې یم، دغه دی چې هر څک معلومات لري په دغه غاړه باندې موږ زنګ ووی صفر و بیا صفر بیا صفر و شپږ نهه شپږ درې یو یا وو بل څه نه راځه صفر وو یا صفر درې صفر یو بل څه دا دوی ته ځم صفر وو یا صفر وو بیا صفر شپږ یو درې اته نه څلور وو لو ده فتن کدی دا قد دغه نشانه ده چې د سلاس ته تور خالد باندې پر دغه د سلاس ته بغل ته دا خپل ځان ته خالد دی او جره شنه دی د سیاست د دوران لري نیمه کې دای دوه کار کې ته کور راځي کدی په ونه نه دی بلای ولا سنا ځان دی که څه په هغه ته لمه څه دغه څنګه وي مزه یې لا کوي چې نیو ورکو چې نه مننه سلام
بلی السلام علیکم ته یو کریواله مرکز محمد اسیف نمیجی د زابل ولایت شجاعي ولسوالي د جعفر د کلی د په کابل کې په مرکز کې ورسوي ده نو په چا پیدا کړی نو د شماره زنګ وي صفر او وسو 55 یو بیا 55 شماره ور بیا و صفر او وسو 55 یو بیا 55 نو که چا لیدلې پیدا کړی نو د شماره زنګ وي نو عمر مریم یو نونس اتلس نونس کار ده سلام علیکم
السلام علیکم مودن وکیل یم د بغان ولایت نه د تزامت درکوم بشیر ولد عبدالواحد چې په 1348 کال کې د 15 کالو په عمر د بغان ولایت او مرکزی بغان ولسوالۍ څخه نه درک شوی کچېری دوستان د په حق معلومات لري او یا هم د خپل زمګ راغوري مهرباني دی وکړي په لاندې شمیرو د زمګ سره اړیکه ونیسي صفر اویا اته څلوېښ دوه اویا نه شپېته یو صفر اووه نه نوي شل پنځه اتیا واتیا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اته څلوېښ دوه اویا نه شپېته یو صفر اووه نه نوي شل پنځه اتیا واتیا پیغام مو یو ځل مخکې هم پرېښی و خو متاسفانه چا ته خپور نه کړو درڅخه هیله کوم چې در ته خپور کړی وسلام
ارے سلام علیکم یما هم ماخ وخت نن ما دی وی یوهوی ستری ستار کی او خپلار نه سکندر څر قلای چاپین او رکت سی دی ول خبره کوم که چاته معلوماتي په دغه لمبار د ماته زنګوي څه پر واویا سل پنځلا سنځوي بیا تکرار وم څه پر واویا سل پنځلا سنځوي و سلام باندې احترام
سلام علیکم زما سلامي د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي دا درې میاشتې کېږي د کندهار د ولایت په میوند ولسوالۍ کې زما د عمه زوی دی نوم یې جمعه ګل دی د ولیجان اکا زوی دی دا درې میاشتې کېږي د کوره وتلې دي هېڅ ټلیفون نه ټلیفون کار کوي نه څوک معلومات راکوي چې ورک کې چې دا شیر دی دغه زما نمبر دی صفر اووه پنځه دوه واره اووه نه اته دوه واره نه صفر اووه صفر پنځه دوه واره اووه نه اته دوه واره نه لس زره کلداري پاکستاني جایزه ورکړو که دغه پر دغه چا معلومات راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم جوړه بخیر خیرات په زه آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم مو یو کس رکسو د باران په نامه د مجا یعقوب زوی دی سیر اسن مسای ده کار چا ته په دغه هغه دغه کس معلومات یې مو ته دغه شمیره زنګ ووهي صفر اویا اووه زره دوه سوه درې سوه څلور پنځوس وسلام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت سره شرافتي خبره کوم زما د اکا زوی دی دا یو کال کېږي چې ورک دی نن سمې الله نن دی د ملا امیر اخوند زوی دی د روزګان د ولایت د چوریا د ولسوالۍ د خوشخدیر د علاقې دی ار د چزما غار څوک اوري کړه دا په اړه یې معلومات لري پر دا شمیره د ما سره تماس ونیسي پر اویا یو اویا شپراچا نو سو پنځاچا
د ما ماما ورته یو تری سوي سال کېږي او می وایي د میږي د سکندر دوی دا چار چاته معلومات دي ماته د حال په دې مهاراجي ماته زنګوي ته پرواړیا سل انزال سنجي سلام
السلام علیکم زه له کندهار ولایت ته خبره در سره کوم زما دا مازی جمعه ګل نیږي دا درې میاشت د کوره وطنې سیدرې پلار یا کار نشي کولی ډېر بده ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای وي هر مسلمان ورور سره یې 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نظر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما.